د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. پر دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو تاکید کړی دی. عبدالله عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. دغه راز د کندز یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دې خطر شته چې دا ښار بیا سقوط وکړي، خو امنیتي چارواکي وایي چې پوره تدابیر یې نیولې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د کور کلي او ګوړې اچار خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ایران او افغانستان د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي، او ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری واټن ویشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تزمکی لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. د خبرونو تفصیل. ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په تهران کې په دواړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه راز د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو هم موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته به حل لارې لټوي. د خبر له مخې روحانی له عبدالله سره په کتنه کې له ګاونډیو په تیره بیا له افغانستان سره اړیکو ته پراختیا ورکول د تهران لپاره یو لومړیتوب وباله. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کاک پرون وویل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس پر غړیو په مارجا کې حمله شوې ده. نوموړي وویل چې د امریکا د پوځ یو عسکر د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له خپلو افغان همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. په مارجا کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم ټپیان شوي دي، خو د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. اوس مهال د امریکا او نورو هیوادونو شاوخوا 2000 عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.9 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6.2 افغانۍ. ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری واټن ویشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل تر ځمکې لاندې دغه اډه یا ډیپو د دې هیواد د پارلمان مشر علي لاریجانی پرانیستله. د ملګرو ملتونو سرونکو ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې تهران یې د بلاستیک مزایلو لازمینو منع کړی و تر پښو لاندې کړ. امنیت شورا په اکتوبر کې د ایران د مزایلو تر یوې ازموینې وروسته دا پریکړه لیک صادر کړ. شمالي کوریا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره وازموي. که دغه ازموینه تایید شي هغه به څلورمه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره سرته رسوي. دغه ازموینه د غراز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو پر لوري د پیونګیانګ د یو ستر پرمختګ ښکارندوی کوي. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه اداره رد کړه چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړی. مسکو په خپلو نویو امنیتي دکتورینو دغه مسله طرح کړې ده. د ناتو ویاند پرون په بروکسل کې وویل چې دوی دغه بې اساسه ادعا چې وایي ناتو او سیاستونه یې مسکو ته امنیتي ګواښ متوجه کړه په کلکه ردوي. او د لته لږه څلور دېرش غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغې وموندل شول چې کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې ډوبې شوې. دغو کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیزبون ټاپو ته ورسوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا مسله د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو په خبرو کې مطرح کړه. عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا هم خپل ښار ته اندېښنه لري چې بیا سقوط ونه کړي.
ډېر داسې امید نشته چې داسې ډېر ضرب خسي که دا حالات روانو او یو جدي ګامونه دې ته ونهنیول سوله.
د هلمند نادلي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې په سیمه کې ناامنۍ ډېره غځېدلې. د جنګ جګړو د پای ته رسېدو څرک نه لګېږي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
ولا موږ ډېر ناامید یو. حکومت ته ډېره وخته څه وایي چې موږ عملیات کو خو دا د ډېره وخته څه دا جنګ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری شوی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. کور کلی او د ګوړې اچار. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې ایران او افغانستان د خپلو چاپېریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه. دا خبر د ایران مهر خبری آژانس ورکړی دی. د خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په تهران کې پر دو اړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د صنعت په اړه پر خبرو سربیره دغه راز په دې هم موافقه وکړه چې یو ګډ کمیسیون د جوړ شي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته حل لاره پیدا کړي. عبدالله په درې ورځني سفر کې تهران ته ایران ته په درې ورځني سفر کې د هغه هیواد له نورو لوړ پوړو چارواکو من جمله د دې هیواد له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره هم کتلی دي. ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر او دغه راز له ایراني لوړ پوړو چارواکو سره د هغو د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات فرشه جلال زی په راپور کې اورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا پر امکاناتو او په سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. دواړو چارواکو له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د فعالې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. جواد ظریف د امنیت او ثبات ټینګولو او د سولې د داسې مذاکرو لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي د افغان حکومت هڅې ستایلې دي او ټینګار یې کړی چې هغه ټولې موافقې او تړونونه چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي باید عملي شي. ښاغلی عبدالله تر جواد ظریف مخکې د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره په تهران کې وکتل. خامنهي ویلي چې ایران د افغانستان امنیت او ثبات ته د خپل امنیت او پرمختګ په سترګه ګوري او هیله یې څرګنده کړې چې د ملي وحدت حکومت په خپل اصلي هدف ته چې د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې متحدې قوې ټینګول دي ورسیږي. ارنا د خامنهي په حواله ویلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ټینګېدل یو مهم پرمختګ و چې موږ یې هرکلی کړی ځکه زموږ په باور د افغانستان د ټولو قومونو او توکمونو ترمنځ د وحدت رامنځته کېدل د دې هیواد د ستونزو د حل یوازنۍ لاره ده. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړې چې د افغانستان او بل هر هیواد لپاره یوه مهمه مسأله د دفاعي ظرفیتونو لوړول دي ارنا د خامنهای په حواله لیکلی چې دواړه هیوادونه باید پر یو شمېر لانجمنو مسئلو لکه د سرحدونو نقشې او د اوبو ویش خبرې وکړي او په همکاري یې حل کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله هم د اوبو د ویش د ستونزې د حل، د سرحدي امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اهمیت ږغېدلی او ټینګار یې کړی دی.
حکومت افغانستان توانست که موازنه روابط خود روابط حسنه خود با جمهوری
در افغانستان حکومت توانیدلی چه در ایران اسلامی جمهوریت سره در خپل اړیکو موازنه په تیرو کلونو کې سمه او منظمه وساتي او هیڅ ډول د اندېښنې ځای نسته. د افغانستان د اوبو په اړه تفصیلي خبرې وکړې او په دې اړه به مذاکرې دوام پیدا کړي څو دا مسأله هم یو طرفه شي. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې تهران او کابل د خپلو روابطو د لا زیاتې پراختیا امکانات لري چې د دواړو هیوادونو کارپوهان یې باید وڅېړي او بحث ورباندې وکړي. ښاغلی عبدالله له ایران سره د ورزشي او فرهنګي اړیکو د پراختیا دوه موافقې هم کړي دي. د اجرایه ریاست پر وپاڼه راغلي چې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه، د ایران او افغانستان د ریل ګاډي د پروژې او د چابهار د بندر له لارې د تجارتي اړیکو د پراختیا پر اهمیت او امکاناتو خبرې کړي دي.
و امریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر د هیواد له ستر مذهبي مشر او د غرض بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو مهمو مسایلو خبرې وکړې. په دې خبرو کې پر یوې مسلې ډېر تاکید شوی دی او هغه دا چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته ام پراختیا ورکړي. خو له بلې خوا تهران ته د افغانستان د حکومت د سفر په ترڅ کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې اجرایه رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي سیالیو ډګر نه دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړو او دغه راز غړي او سیاسي کتونکو ټینګار کوي چې له پاکستان سربېره ایران هم د افغانستان په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوي او عبدالله باید دا موضوع ورسره جدي مطرح کړي. په دې وروستیو کې په دې اړه چې ګواکې ایران د طالبانو ملاتړ کوي ځینې راپورونه هم را برسېره شوي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې دغه راپورونه رد کړي وو. ایراني چارواکو هم په دې اړه ویلي دي چې دوی غواړي یوازې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولي خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریز غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وای تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخلې بې برخې نه دی پاتې او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون یو غړي سید اسحاق ګیلانی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایراني چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړو ډګر نه دی.
له ایران سره اړیکې حتمی دي او همدارنګه له هغو هیوادونو سره هم حتمی دي چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل وي. افغان حکومت باید یو روښانه دریځ غوره کړي، ځکه افغان ولس نور له دې زیات د کړاو توان نه لري. زه هیله من یم چې ښاغلی عبدالله به له ایراني چارواکو سره په ډاګه دا خبرې وکړي او که چیرې افغان حکومت کوم سند لري افغان ولس او نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایراني چارواکو سره به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستې پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خبره شوې راغلي، ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال حسن جهانګیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. له دې سره په خوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل، د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیت او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ له لارې له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایراني شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وي چې افغان او ایراني چارواکو ورباندې توافق کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو پښتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایراني چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي. هغه وایي خبره دا ده چې ایراني چارواکو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به کوي. ایران ویره لري. بیا هم وایم که چیرې دا سفر ښه مدیریت شي زه ورته هیله منده یم. د چارو یو بل کارپوه میاګل وسیق که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسایلو په برخه کې ګټور بولي خو ټینګار کوي چې که دا سفر ښه مدیریت نشي د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا هم خپل ښار ته اندېښنه لري چې بیا سقوط ونه کړي. پرون په دې اړه په کندز کې یوه غونډه جوړه شوې وه. په کې قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو او ځینو د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د سیمه ایز امنیت د ټینګښت پر موضوعاتو خبرې وشوې او دغه راز امنیتي چارواکو هم د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پوره تدابیر نیولې دي چې کندز به بیا د طالبانو لخوا نه نیول کیږي. د کندز له سقوط راهیسې د دې ښار خلک بیا هم ډیر اندېښمن دي. د سقوط سل ورځې پوره شوې دي. اجمل آریان هم دې غونډې ته ورغلی و.
د کندز ولایت یو شمېر قومي مشرانو له امنیتي چارواکو سره د دې ولایت د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړې چې په دې ورستیو کې بیا ځل د کندز د سقوط اوازو خلک ډېر اندېښمن کړي دي. دغو مشرانو وویل چې خلک اندېښنه لري چې کندز یو ځل بیا سقوط کوي، خو د دې ولایت امنیتي چارواکو هغوی ته ډاډ ورکړ چې دوی دا ځل وسلوالو مخالفانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښونو سره مخامخ کړي. په کندز کې د پولیسو د 8 زون قمندان شیر عزیز کاموال د دې ولایت قومي مشرانو ته وویل چې دوی د طالبانو د هر ډول ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او دا ځل کندز سقوط نه کوي.
اطراف ښار ما د 1 کیلومتری امنیت نیست، به خطر چی نیست که تبلیغات دشمن به حد است که نمیال مردم
د کندز د ښار شاوخوا په 1 کیلومتری کې امنیت نسته. ولې نسته؟ ځکه چې د طالبانو تبلیغات تر دې حده زیات دي چې خلک نارامه کړي دي چې بیا طالبان راځي. زه تاسو سره ژمنه کوم چې کمرم له تاسو سره به یو ځای مرم او دا ځل کندز طالبانو ته نه پرېږدو چې راسي په ښار کې وګرځي. په همدې حال کې په کندز ولایت کې د پامیر شلمې فرقې قمندان محیدین غوري هم په خپلو خبرو کې وویل چې دا مهال د طالبانو په لیکو کې د همدې کندز ځوانان فعالیت لري چې له دولتي ځواکونو سره جنګیږي او په دې ولایت کې امنیتي ستونزې زېږولې دي.
هاونویو ټانکو انټرنیشنل پولیس او اردو د قریه استاد است، بچای شما برده ما مجبور هستم پشت یازو بگردم. مال
د پولیسو زغروال وسایت په کلو کې ولاړ دي، ستاسو زامونو وړي دي. زه مجبور یم پسې وګرځم ځکه چې بیت المال دی، هغه تاسو ته لوی خطر دی. زه مجبور یم چې په نیمه شپه هلته کوز شم په دې خاطر چې تاسو نه غواړئ چې له دغه ډول حالت سره مخامخ نشئ. ستاسو د کلي اولادونه دي، بل څوک نه دي راغلي. په عین وخت کې د کندز یو تن اوسیدونکی سید رحیم د دې ولایت د امنیت په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
ښار چې دی اوس خو ښه دی، پخوا به شان دي، خو هغه سل په سل کې به نه وي. خو بیا هم که ووایو نوي په سلو کې پخوا په شان دي حالات برابر دی، خو هم ولسوالۍ کې د پخوا په شان دي نسته. ډېر داسې امید نسته چې داسې ډېر زر به ښه سي که دا حالات روانو او یو جدي ګامونه دې ته ونه نیول سوله. انشاءالله خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته را ورسېږي.
د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د دولتي ځواکونو لخوا د شپې عملیات جریان لري چې په ترڅ کې د کندز په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تغراز د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه هم د ناامنۍ له امله تر اوسه د خلکو ګډې بارېږي. دوی غواړي چې ځانونه امن ځایونو ته ورسوي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د ناامنیو له امله له 4.5 میاشتو راهیسې دغه راز په ښوونځیو کې هم زده کوونکي کم تر سترګو کېږي. د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي پر حکومت د ناامنیو د اوږدېدو له امله انتقاد کوي او وایي چې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې د ناامنیو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د هلمند امنیه قومندان به وایي د عملیاتو په خاطر دوه لومړیتوبونه لري، او هغه هم مارجا او سنگین ولسوالۍ ده چې باید لومړی دا دواړه ولسوالۍ امن کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی هم د مارجی د نادلی ولسوالۍ د خلکو حال پوښتلی دی.
درې ورځې پرله پسې وروسته هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړې سوي دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونه راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کېږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یواد سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله راشوه سوی دی. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي، خو تر اوسه هیچ چا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري، او دوه ببر سرې ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارستی وي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپارې ټول کړي، خپل مرستې اخلي او یا خپل دوستانو قریبانو ته یې ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي، او موږ ته سرپناه ځای راپیدا کړي، او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنګ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسېږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومېږي چې دلته ډېرو خلکو کډې چمتو کړي دي، او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نشته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره شوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیری دی. که دا جنگ دوام وکړي موږ شکا نه اورو کېدای شي چې زرغون کلي ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامیده یو، حکومت د ډېره وخته څه وایي چې موږ عملیات کوو، خو دا د ډېره وخته څه دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوری شوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی منده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې، او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي، او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنګ نشته، خو بیا هم زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي، او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنګ ته راسي او سبا به راسي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلاده موږ نشو د بیرې ورتللی، لارې ګرده ماینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه ځم، مکتب ته نه سم تللی چې ګرده ټکان دي بیرېږ.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شېبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودونو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړې د وسلوالو سره دومره زور نشته چې د نادلي ولسوالۍ نورې سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادالي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنګین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی، او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنګ او ناامني ده. نادالی ولسوالی چې په خوا یو د امن ولسوالیو څخه و اوس داسې ښکاري چې د یو نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد علی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
له هلمند د ازادۍ راډیو خبریالو چې د ځلې خپل تفصیلي راپور د نادالی ولسوالۍ پر ناامنیو او د ناامنیو له امله پر کړېدلو خلکو متمرکز کړی و، لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، وای پخوا به د کلي خلک اکثر راټولېدل او په ډېرو موضوعاتو به یې خبرې کولې، خو اوس یوازې جنګ، جګړې او توپونه او هوانونه دي چې دوی د بحث موضوع جوړوي، او کله هم دوی خبر نه وي چې یو کلیوال کله وژل شوی دی. دا هغه وضعیت دی چې تقریبا د هلمند په ټولو سیمو یا په ټولو ولسوالیو کې حاکم دی. هلمند یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام وخت مه هیروي، هر پنجشنبه د یعنی سبا د مازدیګر په دریو بجو دا خبرونه پیلېږي. دوه ساعته دوام کوي تر پنځو بجو پورې. تاسو هم کولای شئ چې د دې پروګرام له لارې د دغه پروګرام پر یاد موضوع خپل نظر څرګند کړئ، یا هم که کومه پوښتنه لري له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو مایکروفون ستاسو په اختیار کې به وي. ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اورېدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. او اوس به هم د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړوو. اجمل تورمان د یو شمېر ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره وروستیو ناامنیو په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه مطالب پاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمېنه کابل او یو شمېر نورو ښارونو لکه مزار شریف کې چاودنو او انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر اړخونه او کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان حکومت د سولې پروسه چې لومړنۍ خبرې به یې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې پیل شي، هر اړخیزه وي او هیڅ یوه مخالفه ډله ترې بهر پاتې نه شي. د سرمقاله لیکونکي په وینا کې په غور سره وکتل شي، نو د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط او د بن په کانفرنس کې وړاندې شوې طرحې له مخې د موقت حکومت په جوړېدو سره د افغانستان یوه ستونزه همدا وه چې یو شمېر ډلې ټپلې په پام کې نه وې نیول شوې، چې د ده په آن همدې مسلې په هیواد کې د جګړو دوام او بهرنیو مداخلو ته زمینه برابره کړه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ تروریستي حمله او په ورته وخت کې په جلال آباد کې د پاکستان پر یو ډیپلوماټیک مرکز حمله یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو شمېر خاص اشخاص او کړۍ شته چې د دغو دواړو هیوادونو ګټو ته کار کوي، یا په بله وینا د دغو دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې اور ته پوکی ورکوي. د مطلب د لیکونکي په وینا که څه هم افغان سیاسي مشرانو په وار وار سره په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه ویلي، خو هندستان تر اوسه په دغه جګړه کې خپله ښکېلتیا نه ده منلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هیڅ ډول ترهګري بریدونه د افغانستان او هندوستان اړیکې نه شي زیانمنولی. د سرمقاله لیکونکي په وینا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی، او دوی غواړي چې په هیواد کې د نیابتي جګړې په دوام سره د هندوستان او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې ټکنی شي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د دغو بریدونو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند او ورسره سخت چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن له غزنی ولایت څخه لیکي چې افغانان سره لاس یو نکړي په دې هیواد کې سوله نشي ټینګېدلی. هدایت الله حبیبي هم لکونه لیکي عبدالله د ایران ته په زغرده ووایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، کور کلی او د ګوړې اچار. خو اوس بیا هم ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری واټن ویشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نه و ښودلی په ډاګه کړ. شمالي کوریا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پېژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره وازمایه. د لږ تر لږه 34 غیر قانوني کډوالو جسدونه وروسته له هغې وموندل شول چې کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې ډوبې شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیزبون ټاپو ته ورسوي. او ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه اداره کړه چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړی.
ازادي راډیو اوریدي خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ان ټکی انکم. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ د سوریې د سولې په راتلونکو خبرو منفي اغېز ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سوریې په اړه یو سیمه ییز او نړیواله غونډه جوړه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا پرون په ریاض کې وو او د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. فرشته جلال زی پرې راپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازی سټیفن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي رانجيبه د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي. هغه وروستۍ لانجيبه چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغېز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغېز ونه کړي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې پلان شوي او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازی سټیفن دی مستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجې به د سوریې د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغېز نه کوي. د مستورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ماخام له و بجو له سهار تر و بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي مخیله دي چې دوه نیزو پروګرامونه توار ورسیږي په کلتوري او فرهنګي چارو کې د خوستي ځوانانو د ونډې په اړه یو راپور راخلو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره شوې او تر ډېره دوی اوس علمي او اکاډمیک څېړنو ته مخه کړې. یو شمېر دغه ځوانان چې پخوا به شعر او شاعري کوله اوس ویل کېږي چې ډېر دوی نثرونو ته د نثر لیکلو ته هم مخه کړې ده. نور حال به له خوست ازادي راډیو د خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کې واوري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډېره شوې ده. کره کتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل در شول. زموږ هغه علمی ادارې مثلا لکه پانتون چې د غی د پاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د خوست شیخ زاید پانتون استاد نور الله لیوان خیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغه چې په علمي مؤسساتو کې داس نه وای هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت په خواته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکو د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال رونه اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخه ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دی.
د تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
د یادونې وړ ده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي کچېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنه دوستانو ستړي مشي، ولې ځینې کورنۍ ماشومان لوبو ته نه پرېږدي؟
زه ناوې وختم، هغه ناوې خراب شوي ده، څه شته؟
آیا لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي؟
په ترکیه کې ځینو نورو هیوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسول چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده، د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبیعي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمی اړخه هم خواده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمې دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یو حده خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي، خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي، هم کله وایي چې ځان او کالي چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته. ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوې وه.
ما زیاتر کوچنوال کې یو ورور لرم، من یو دو کاله کشر دی، ما وقتی به لوبې کله یا به م چندري یو ځای کله یا به مو چهارمغز بورد کوو، چې هغه وخت د خرما زیړي نه دي، هغه به مو نخسل سپین کول، به مو په هغې به مو لوبې کول یا به م تشله بورد کوو. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپخین به و هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ، ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما به چې ولیدل چې بور مې ویده شوله، یا سملاسله به زبر ووتم، ما هغه به ویده نه وه. بېرته چې زه په لوبې کوم یا په چندرۍ کې وم، تشله بورد کوله یې رابله، ښه یو څو سپېړ بهیې ووهلم. نکسه ورانه وم شوخم، خو هغې به راته ویل چې ویده شه. ما چې به ولیدل چې هغه سر کې خوسته او زر به ووتلم، بیرون لوبه به مې کولې.
دا چې ماشومان د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږېدلی وو چې د نانځکې له عکس سره یې لوبې کولې.
لوبې کومه اشپزخانه کې یارې وایم، راځه په لناکې وخلمنده زما په در مخ وایم، راځه ناوې وخلمه انګلیسون مور مې اخیستی وو، هغې کې د ناویم فیشانونه جوړېدل، هغه راست مکل اوس انډوفون هغه ناوې خراب شوې ده، عکس شته د ناویانو ته چې فیشانونه لوبې کنه فیشانونه جوړته کوي هغه.
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون هم یوه ښځه په لاره باندې چې زه تېرېدم، د خیراتګر خواته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسي ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړي دي، شوخي کړي ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل مل داسې، ما ورته وویل ذهن مه خرابوه، پرېږده چې لوبې وکړي، وایي نه خو شوخي کوي. مل دوی په شوخي باندې مه ویروئ، د زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلی وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه له لوبو نه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې که ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وایي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیر ونه اوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي، او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې یو مور د وای د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پوهیږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښې اغېزې کوي.
زه خپله چې د دې سره زه کار کوم، کله کله مثلا یو خو د لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی هغه دی، بل علیحده د دې دپاره مې مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغسې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغسې ګیمونه دي، حتی زه خپل ورسره کښېنم، هغه کوم کتابونه دي، ورته دا قصې کوم، ورته البته هغسې قصې کوم چې دې یو نه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالک باید سره قمی څنګه یي، دغه قصې کوم ورته هم قصه کېږي، هم د دې ساتېږي، هم یو شی زده کوي. د دې نه
که چېرې موږ دیار کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید د ماشومانو او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لاړ شي. د وردګو اوسیدونکی زیارمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غی درس په وخت کې خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپېریال ته چې ګورو د لوبو دپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلاتو هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه دي سپورتي، د هغې نه استفاده کوي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي، په موږ باندې کله فوټبال کې کله والیبال کې ماشومان سره اخته دي او د دیموګه گاونډیان هم راځي اکثریت د موږ د ماشومان سره د مخ په داخل دی اویلی کې لوبې کوي د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته پرېښودلم په خپل وخت درس ته هم خو کله به یې چې د لوبو نه راوګرځولم کومه وخت داسې ډېر ندرتن ویلی شم خو په ما به ډېره سخته تمامېده.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم و نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي خو کورنۍ یې له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅاوه.
مطالعه ریسرچ ترسره شوی وي هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل دیغو سهن چې دی تقریبا د 50 نه تر 60% پورې دی زیات نظر هغه ماشومان د چېغو مدام مطالعه کوي دیغونه ذهن زیات انکشاف کړی دی. زمونږ په هغه کې چې دی چون هغه ولسوالۍ کې زیاتره چې دی پوخاخ والیبال ډیر زیات کېدلو والیبال به ډیر هغه کېدلو اوس په دغه اوسني وخت کې کرکټ ډیر زیات کېږي نورې مثلا مونږ ته خوسې وي هغه لوبې پکې هغه کېږي ډای پکې هغه کېږي دا زیاتره ماشومان دا لوبې کوي. زما خپله چې ډیر زیات مینهوال دی هغه په هغې وخت کې والیبال و نو والیبال ما ډیر زیات کولو په کومه ورځ باندې چې په مثلا په هغه کلي کې یا داسې ټورنمنټ شولو د والیبال بیا به زه مکتب ته نه تللو نو زما پلار به ورته ویلي چې تاسو خپل تعلیم باید وکړئ بیا به چې کله مونږ به پرېنښودلو بیا به ډېر چکرخونه وو خو چې زه اوس وګورم یعنی زمونږ هغه پلار چې و په حقه وو ځکه مونږ که چېرته سې پرېښی وه هره ورځ مونږ لوبو ته لاړ بیا هره ورځ نو زمونږ آینده داسې نه جوړېدله. زما هغه خپل صنفیان چې وګورم هغه خپل کلیوال چې وګورم چې هغو به دائما لوبو ته تلله نن ګورم هغه اکثره بېسواده دي نن چې هغه کښېني نو هغو داسې فکر کوي چې کاشکې مونږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې مونږ ته د مهالوېش سره سم مونږ یې رهنمایي کړې وله خوند راته کړی وې.
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
وایي چې یو پوهان و یو پروفیسور و په یو پوهنتون کې درس ورکاوه بیا به که ډېر سپین ګیري وه دی په کله چې کلي ته وانډې ته راته د یو کوڅې په خوله کې به له ماشومانو سره مردکي کول کله چې په دې باندې تحقیقات وسول څېړنې وسولې وروسته له څېړنو د ارواپوهانو له څېړنو دا ثابته شوه چې دا یې په وړکتوب کې مور او پلار نه و پرېښه چې لوبې وکړي. د ده خلا هغه کمبود هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه دې ته اړ باسي چې اوس چې لوی دی لوبې وکړي. وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومانو لوبې کولې او خاورې بدولې وایي یو صابر هغه د ماشومانو ته ورتلی چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي و پیغمبر علیه السلام پرې راګټ څه په دې مجلس وتلی چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي خاورې د ماشومانو د سر یا د بیصلاح د لوبو جای ده. اوس په ترکیه کې ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسول چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري یعنی سره له دې چې ښوونځی سره له دې چې کورنۍ سره له دې چې نور نهادونه او بنسټونه مرسته راسره کوی سي کومک راسره کوی سي لوبې او همزولي او کلی کور و بانډې او بازیانې په اصطلاح دا هم په یو ډول د ماشومانو په وده او رشد کې ونډه لري او نقش لري او د دوی له ټولنیز اړخه پر نفس د اعتماد له اړخه او له نورو ځینو خواوو نه له اړخونو نه مرسته کوي چې دی رشد وکړي او بریالی او موفق اوسي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریدن کو سلام خدای دې وکړي چې له 2015 میلادي کال نه ژوندیا او روغ راوتلی یاست. دا چې په تیر 2015 میلادي کال کې د ګوړې اچار خپرونې له نظر حالات او پیښې څه ډول لیدل شوې دي د څو اعلان تکرار بیا دراورو. هیله ده چې خوانتې واخلئ. نو په سر کې د تیر کال یو عجیب خبر دراورو.
نګدی د چې د ژوبن ایګي او شادیان په خبرو راشي. له ژوبن نه پر رسیدلې خبر کې ویل شوی دی چې د ژوبن ایګي او شادیان د اوخیاری لعمل نه بلکې له لوږې له امله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایګي او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورخودلای شي چې وګی دی او خواړه غواړي. دغه خواران د امدې لپاره هر سړی ته لس ځلې په یو پخه دریږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي.
اوس د تیر کال دغه فیسبوکي خبره هم واورئ.
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنځل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنځل او لاس اچول خبر زیاتوي. له همدې امله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
او د تیر کال تر ټولو ککړ خبر
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي که نور څه نه وي له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
تیر کال تلویزیونونو او راډیو ګانو ډېر ابتکارونه کړي وو چې یوې دغه دی موږ درښیو.
راکو چیرته لاړ؟
صاحب هغه زړې کارتې ته لاړ. بای هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتې ته ولاړ. وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
فنبسته؟
نه صاحب هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پېښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې. ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي. 300 مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
او څومره بد.
صاحب اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب ما ورته وویل
بد یې وکړل. همدا نن دې برطرفه کوم. ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابي وګوره، او د تا دا تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړئ او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړئ.
صاحب دا څه وایي؟
رښتیا وایم
سیب ده هیوادوال با چه وی چه حال تا وینی باییگی او تاسی سندره او دانسون اخپاره وی سیب ویریگم پا تلویزون موسو گرغل ونه کی
اوله ونه یه سندره او دانسونه لدخمنه نخپاره و زوایم چه ده خلکو غم ور سر غلط شی
سیب غم خو بای غلط نشی چه نشی ویریگم چه زیاد بشی سکه چه پا دی وقتی باید ماتم اعلان کو
پا ماتم سر تا نورزی سندر او دانسونو تا زور ورکی
خاصه
تی توای بیا کلم است.
او دا هم ده تیر کال لند او خوک برگ زیر. او سوالیان خواران حیران دی. او سوالیان خواران حیران دی چه پیسی لطسه چی بود کی نکوم غط یا قرار دادسته نکومک دی پیارتیو نخارو کزمکی پاتی ندلویو پروژو پلانسته لکه دخت کیش پوی لکه وچ پا میدان ناستوی تش پیسو جی دی سرخان تا یا مصرف دی آخوا داخوا یا ترمیم دی کم زندان تا اوالیان خواران حیران دی چه پیسی لطسه چی بود کی پا میلیونو دالرونو لده کم خودیوای ورکشی ارزین پا پیغور پتیر کال که چه ډول ډول پرمختګونه رامنځته شول نو په طبي برخه کې هم پرمختګونه وشول لکه د پلاستیکي جرایې په برخه کې که نه منئ نو دا واورئ
ولې بیا و په څه سره غلمغال دی
ته دغه چیت پزې ته وګوره خوشي په خوشي په دست پاک وویشتم
خیر دی څوک درسره کوي
یو خو مې چندانم دا پزه نوي جګه کړې نه یې پرېږدم هر سړی چیت پزه یې راته وایي
چېرته یې جګوې زویا
ما یې ځای لیدلی دی
وی دا دې څه پرې وکړم ولې لپزه خود سم دیوال جور کرده دی آخوا مغدی بیخی نترش کاری
چیت پزه یو دنگ پزه تری جور شو
خود تازه یویل چی چیت پزه یه ما هم دوم را پی جگه کرده چی سوم را جگه ولیشوا
سلام علیکم
و علیکم ده سلام پا تاسی لور ستره بسه
خیر روسی
ستره بسه
خیر روسی
تالک سوک دی خدای دیونه و همیر زمان دیکنه
میر زمان دی
ولی میر زمان ندر تخکارم
دا پزه دی سمر جگه شوی دا
دا تاس دلاسه می دا پزه جگه کرده جرایی پلاستیکی می وکرده
خلک پا دی پاندازه جگه کرده و تا خلک تندی نام جگه کرده دیر بعد در سرخ کاری
چه تاس وای بعد کاری لگ بای پیر تیتا کم
و زویا لگه پیر تیتا کم
څنګه شوه بوری پسه می برابره شوه
و زویا دا دی چه پی وکرن سمه پزه دی کجا وژه کړه دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه
مورې لکه چې ډاکټر هم دغه زما په پزه پلاستیکي جرایې زده کړه څومره چې لاس مې وي همره یې خرابوي نو څه پې وکړم
ګوره زویه ډاکټر ته وسه لږې پرې سمه کړه له دې نه خو همغه چېته پیته شوه
ښه ور به شم
ولې دا دې څه وکړل دا ولې
خون پازه نبلی خودم لمره ما ویل چی چیت پازه بیا می چی جگه کده ویل مو چی تانک پازه بیا می چی برتا لگر اتری کده ویل مو چی کوک پازه شوی آخر داکتر ما ایرام پازه شو چی وصف پی وخی
خود آزی با دیام نکوال زویا
آخر داکتر ما تا ویل چی تازری در تا پا مون پرا برا او ما چو خودی آسم پا یو آل نپریدی
د تیر 2015 میلادی کال عصری دعاګانې
زه خدای دې د پروژو اول لاس یا دوم لاس قراردادونه نصیب کا
زکه دې ما په خوله کیږي نو خدای دې د کومې اوزې امریکا چې کراچی وانان دوکانداران پیسې کورته دروړي
وای خدای دې تم مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلی
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبی کې او ورځ په سنگاپور کې وي
زه خدای دې د کوم ډاکټرې خاوند کا چې دای ګټي او ته څټي
زه مشهور ارشګر شي چې د ناویګانو زای در باندې ونی شي
زد بحرانیانو سرسو میاش ترجمان شه چه بیت پاسپورت ده بحر تاو باسی
امین زد تا هم ده کم سیمینار پا پالما بحر تاو زد
<تص-> او په پای کې د تیر 2015 میلادي کال دغه عصري خې راوي هم واوري.
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سرای سرای سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټول کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وږی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه د صاحب نظر غوندش پاوره سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بې ارزښته ویرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه.
داسې دې په یوه مړې ډوډۍ پسې سترګې ووځه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پښیمانه او جګرخونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکي.
زه خدای دی دوام ماون که چه نوم دی وی او صلاحیت دی نوی.
او ویم نرخنامه شی چه چوک دی پا زربین که همونو شیلی دلی.